السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو تر ابرم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روان خبرونه کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره په د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي دغه راس پروانه خبرونه کې د هموري چې اجرایه ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمن جوړ شوی اتحاد د افغانستان په شمال کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګاوټور اقدام ګڼي د کابل شاه مطبوعات کتنه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
سر کې د خبرونو سرچکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالیو د شتوالي ستونزې سیمه ییز حل وړي ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلې د خبرونو تفصیل د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالیو د شتوالي ستونزې سیمه ییز حل وړي عزیز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
foreign fighters is a problem in afghanistan but we
دوی په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالیو موجودیت یو مداستم زده خو د حل لپاره باید د سیمې په کچه هڅې وسی زموږ په څیر باید ټول سیمې د هیوادونو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او ګډو هڅو سپماونه کړي څو بهرنۍ وسلوال له یوې خوا هم ولاړ نسی سرتاج عزیز ول چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېر مرسته وکړه او کنه وای سوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی وای د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو په ورستوي کې داسې موافقه وکړه چې پر اساس د پولې ادوارو خوته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره معلومات شریک کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو قربان دي او پر هغوی نفوذ لري د دې شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون سه شنبه د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلار کې د بدلون هیله څرګند کړه قاسم یار ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ما باور دارم که رهبری طالبان که مهمان
دی وای زه باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی ملمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراد کوي او هم دا د خبر لپاره زمينه برابروي قسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمينه په برابرولو کې مرسته کوي ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې وویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 اویا غیر دولتي مؤسسې فعال دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلې شي یو امریکایي ډالر شپېته افغاني لاسپله یو یورو اته شپېته افغاني لاسپله یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني اتیاپله یو سعودي ریال شپاړس افغاني لاسپله زر ایرانی تومن اتلس افغاني پنځوس پله او زر پاکستاني کلاري پنځه سو اته اتیا افغاني د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال ووژل په دې نښته کې چې ولکېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې سوي د رنجر ځواک دوه سرتیري ټپیان سوي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په تیر دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقه لپاره خپل شرطونه سره کرښه څرګند کړل خامنهي پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبرېدل ول د چړونو بندول او د لس یا دولس کرون لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنه‌ای چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه فورا لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیې او جرمني استازو ته د روانې میاشتې تر پایه وخت ورکړل سوی چې وروستۍ موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به سوی اوربان ماتېدو ته پرېنږدي. د روسیې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدارو سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ سوي اوربان څخه کیږي. روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یوه اوږدمهاله اوربان لپاره زمینه برابره سي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون وویل چې په تېر یو کال کې لږ لږ 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ سوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو چې دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولې یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. امبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یوروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله سوله ییز اعتراض کړی وو د اوبو په زور وشړل او خواره واره یې کړل. د یوروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون سه شنبه د ازادۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار او د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو مشاور سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر نیټا او ځای باندې کار کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. د دې زیاتوالي لاملونه څه دي؟ په همدې خپرونه کې په دې اړه مفصل رپورټ اورئ. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار کې مرستندوی ټولنې د روسیې په مناسبت پر یو شمېر بېوزلو سرپرسته او کورنیو مرستې وویشلې. دغه بېوزلي خلک وایي چې د دوی له دې مرستو منندوی دي.
دا غټه خدای دې دنیا کې مرته او پاره دنیا به مړه دا ورته مرګ اسنو کې ده حساب کتاب کې دا خیرات غټه
کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي.
عاشق الله چې خپل واده څخه ډیر خوښ کاری ده خپل رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او دته یې د وسال امکانات برابر کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپلو حملو ته زور ورکړی دی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبره کوي. د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت او نیټه ورته او ځای ورته لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشې جلال زی په رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېیمګړې په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل سوي، یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړه حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
د فرشته جلال زی پر رپورٹ کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار وی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره دوی پر نیټه او د دې خبرو د ځای پر ټاکلو باندې کار کوي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې دا لیدنه به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي، خو وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریع
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې یو خوا افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او بل خوا به د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هم هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو شر شا څه عوامل دي، احمد شاه عظیمي په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې. اکثر د خلک دې خواته راغله، اکثر د خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو. دوی هم څه یو څه د چین دی، هغو هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه د تیر بعد زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د وسوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونه غوډی شوې دي، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیال باندې دا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سزا فماته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وي. باغی دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ آف ډیفیشن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي. کېدی شي هرڅه غزیا پریدي، خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډېر مضبوط شو او دی ولسوالي واغسته یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي، کوم مقام چاته ورکه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دا خبرې باید دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده. او زیاتره خلک حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمونه غړي دي. دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروین قاچاق د دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د اقدام به په شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره پلاوی سره له دې چې دا یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لوري وڅارل شي. قسیم سولمل په رپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد د رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایی ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تل له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یووالی به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
لامنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ، له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاریو لپاره هم سترګې په لار دي او دغه ټکی په شمال کې د امنیت د راتګ او د ثبات سازمرستې لپاره اساسي کار ګڼي.
تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال زبیالله فطرت دا راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې سوي دي. ښاغلی فطرت جوړ سوی اتحاد سیاسي وبله او ویویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاوو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه یې وسي.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي، او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي، غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوۍ ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي، نو دا کار به د کورنۍ جګړې او ان د هیواد د تجزیې لامل وګرځي.
تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوقالعاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښتی. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او ویویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته دا ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستي چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمېر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل یې چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی اس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسي جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی اس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسي جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په ارومچي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز عزیز ویلی چې دغه خبرې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پخوانی رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوې وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړمه ورځ د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلې دی وروسته به هره پالیسي د څېړنیزو او تحلیلي رپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د وزارت چارواکو د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو او ملي ادارو سره د سه شنبې په ورځ د رپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانست. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیر دونیم کلونو راهیسی منگ پا همدغه سه تحلیلی ظرفیتونو بانی کار رو که ده اړوند وزارتونو سره پاینده که با هر برنامه هر استراتیجی ده تحلیلی او تحقیقاتی ظرفیتونو پا اساس بانی رمسته کیگی. لده نورست با پا دیر پاسانه سره سیستم تا داخلی گی ده سیستم نبا هر قسم معلومات چه پا کاروی رخستله بشی.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم له مخې هر څوک کولی شي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایټ څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسته راوړنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم له مخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشه یي توکو د ځینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړې شوې دي. ویل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت او له نشه یي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسن د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
په ننګرهار کې مرستندویه ټولنې د روژې په مناسبت پر یو شمېر بې سرپرسته او بې وزلو کورنیو مرسته وویشله. دغه غریبي کورنۍ هم پر دغو مرستو خوښي څرګنده کړې او له شتمنیو وغوښتل چې دغه دود نور هم ژوندی او عام وساتي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د سه شنبې په ورځ پر شاوخوا دیرشو هغو بېوزلو کورنیو مرستې وویشلې چې سرپرست نه لري او یوازې د خدای هیلې ته ناست دي. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاران وایي دوی لومړی د یادو کورنیو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او په غریبو کورنیو کې د هغه کورنۍ په نښه شوي چې مخامې ته د ډوډۍ درک نه لري. د دې ټولنې یو رضاکار غړي اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې 12 قلم خوراکي او د کور لپاره نور د اړتیا وړ توکي شامل دي.
تو دیر شو کورانی او تا چې کوم مواد د ژوند خیریه ټولنې لولینا نن غمرسته وشو دا زمون په هیواد او د هیواد نه بهر د هغه افغانانو به احساس افغانانو مرستي وی چې د صدقې او د خیرات په شکل باندې ژوند خیریه ټولنې ته غور کړی وی. دا یو پکیج شپږ زره 1500 افغانۍ قیمت لري چې دیر شو کورانی او تا لږ تر لږه د 200,000 افغانۍ او کومالي لګښت باندې دا خوراکي مواد اخیستل شوی دي. موږ ژمنه کوو چې زموږ د ژوند
هغه کورنۍ چې مرسته ورسره وشوه خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې لا هم د غریبو د لاسنیوي دود ژوندی دی. دوی لشتمنو خلکو وغوښتل چې د یوې کورنۍ لپاره د خوراکي توکو په برابرولو د هغوی پر بودیجه څه اغېز نه غورځېږي، خو له دې کار سره د یوې کورنۍ پوره کمک کېږي.
د شتمنو خلکو نه چې د غریبو سره کومک وکړن، چې دا بېوزله دي، بې کوره دي، بې په خیمو کې اوس تاسو ورځې فامیلې کې همداسې بډاوکي پراته دي، نو دغه خلکو سره چې کومک وکړم دغه توقع ته نه لرو.
موږ دا غوښتنه لرو چې دا کار شافی الله دې ولاسي یزم ورکړي، دا ګټه به خدای دې دنیا کې هم ورکړي او په هغې دنیا به هم ورکړي. بیا ورته مرګ راتلونکی دی، حساب کتاب کې دا د آخرت ګټه ده. مالدارو ته پکار دي چې غریبانو سره مرستې وکړي، امداد کومکونه ورسره وکړي چې غریبانو لږ اوچت شي.
ژوند خیریه ټولنه چې د تلسیمیا او عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي، تر څنګ یې په کور دننه او بهر افغانانو څخه د ټولنیزې میډیا او مخامخ اړیکو له لارې مرستې راټولوي او بیا پر اړمنو کورنیو ویشي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی هغه کورنۍ په لیست کې شاملې کړي چې سرپرست نه لري، تر دې حده بېوزله دي چې په شپو شپو یې په لږه وخت تیر کړی، خو د تربور او کلیوالي دود له مخې چاته د مرستې لاس نه دی نیولی او خپله بېوزلي یوازې د خپل کور دیوالونو دننه ساتلې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار ونیس پروګرامونه اورئ، خو اوس سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي موسسو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په ځینو په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ لږ لس وسله وال ووژل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقه لپاره خپل شرطونه سره کرشه څرګند کړل. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون سه شنبه وویل چې په تیر یو کال کې لږ لږ 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلي دي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په اوسنۍ خبرونه کې د روژې په میاشت کې د مناسبو خوړو پاک مطلب لرو.
ترشي و چار شي دغه د وجود ضرر لري. دا شی مو خوړلی په ما باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله ستونی مې ونیولو بیخي.
درن اوردونکو، هر وخت په تیریا د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوال ډیر مهم وي. ډاکټران په روژه کې میده له ویده انسان سره تشبیه کوي، وایي که چیرې یو څوک 12 ساعته ویده وي، کله چې ویښیږي نو په هماغه دقیقه درون بار نشي انتقالولی. همداسې میده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دغه فیز او اچار او دغه بعض شیان بد موږ باندې لګیږي مرچکه، خو مطلب د سیده چې بیا هم خروج زړه مرته کیږي نو روژه هغه دردم قبول دی، خو مطلب دا دی چې دغه خوند او دغه نه تیریږو پوه شوې.
نو موږ بعد دغه شیان چې نه را باندې لګیږي نه ډېر غواړي چې دی مانه مرزګي مانه یو د وایې زړې غوښې دی مانه د یاد پسه د میږې غوښې دی مانه زړې
ترشی و چار شدی دغه د وجود ضرر لري. دا شای ما خوړلی په کور کې میلمانه درلودل په ما باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله ستونی مې ونیولو بیخي. دا ترشی و دا شای مې چې خوړلی وو
په ژوند کې چې پر ما راغلی د چا شای مې خوړلی پر ما بد ولګېدی. دا مرچک نه دی د مشتیس په وطن کرکیش. دا مرچک ما وخوړل بار مې دی ګیس وکي او پرسیدل پرسو دی وکي. بیا ډاکټر ته لاړم څه دوا را تر کړم بار درته نو کښه سم د معدې تکلیف هم لرم. ځان چې پروژه کې ډېر احتیاط وکي نرم خوړو وخوري کلک شي نه وخوري ډیر بشي.
دا چې ولې روژتیان په روژه ماتي کې خواږه او ترخه ګډ سره خوري. د پغمان اوسیدونکی امام الدین علت د ټولې ورځې نه خوړل ګڼي.
مثال اچاري چې دی خواته صاحب ممکن مربا مو سره وروره په څنګ کې کوم اړۍ دا مو خوري، دا کوم خواړه چې دي دا په تضاد کې، نو هغه انسان ته تب هم ضرر رسوي. زه په خپله باندې له مرچکو سره ډېر لوی مخالف یم، څومره مې چې خوښي غوره په ما بد هم لګېږي. یوه لاره لري چې دسترخوان سر ته رانه وړي، کنه غیر لغه صاحب مجبوری چې وخورو، بله چاره نشته. نو چې بیا کله وخورم په تکلیف یم. هغه خوندور دیګ نو څه شته چې په مرچکو به کوي او په وږې به کوي، نورې مسالې به وراچي.
لکه څنګه چې د خلکو په خبرو کې روښانه شوه، که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي. د داخلي برخې ډاکټر حتیق قلیمی وایي چې په روژه ماتي کې د ترخو شیانو خوړل په خپل لاس ځان ناروغه کول دي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري، داسې شیانو څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي. د مثال په ډول اچار څخه اکثر زموږ او تاسو هیوادوال استفاده کوي، چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کړي. دغه لس ورځې د روژې چې تیر شي یا پنځلس، د معدې امراض بیا زیاتېږي. له یو څو خرماو څخه د استفاده وکړي تر څو چې دغه لږ خواړه په معده کې راځي، د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي. یعنی میده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه راته راښکته شول، زه باید فعالیت وکړم. مثلا یو څوک دی کړایي خوري، سخته غوښه پخ کړې ده او شخه غوښه هم ده، او میده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي، دې کې شک نشته ده چې د میده مشکلات به رامنځته کوي.
په روژه کې د ډېرو خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چرسیه اوسیدونکی مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیفوي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پیشنمې چې کېږي هغه وخت هم دومره خوري چې بیا د ورځې لخوا د دې نه بغیر چې وږی کېږي نه، داسې یو نارامي او ناراحتي لري. ډېر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي، مخصوصا کله چې مانځه ته درېږي په جماعت کې، داسې یو بوی ترنه ځي چې هغه شریعت هم بد ګڼي او د روزې د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده. مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري، د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختمیږي دوی زیات خوړلې مرض پیدا کوي د معدې.
د کندوز اوسیدونکی ولی محمد وایي چې ډېر کسان د ورځې لخوا په ګرمه هوا کې کار کوي، نو ځکه ډېر وږي او تیږي شي، بیا نو چې ماښام هر څه په مخه ورځي خوري.
خولی کې وجود ضایعات لري، نیاز دې ته لري چې هغه ضایعات بیرته باید پوره کړي. نو بیا په همدغه حالت کې چې د زیات کار کړی او تږی وږی، همدې تلوسه ورسره چې ودرې کله به ماښام کېږي او اذان به کېږي، چې څه یو ولاکه یې پرېږده خورمه، اما دې ته متوجه نه چې دا زما وجود دیغه شي توان لري چې دا ټول شیان زه وخورم. نه ترکاری ګوري، نه سبزی ګوري، نه وریجه ګوري، نه غوښه ګوري، چې هر شی خوړل بلاخره داسې وخت راسي. یعنی دا خپله په مام تېره سوې ده، داسې وخت چې ډوډۍ وخوري او سولار سه پس ډوډۍ خواتون لمونځ به کوي، حتی د حرکت نه سړی جیک سي، نو دا خپله منفي اثرات چې په وجود باندې راځي، استفراغ کوي، کانګي وي.
د پکتیا اوسیدونکی امین الله هم په روژه کې ډېر خوراک نه خوښوي، هغه یې هم زیانونه وایي.
کافي کښې سړي ته داسې یو رقم په ورځې کې بیا داسې یو بل شی تر نه جوړېږي چې موږ د پښتو په ژبه هغې ته ګندرېګا یو که نه، نو بیا هغه لازم نه دی. او په دا رقم ته خوراک چې مقصد یعنی سړي ته د تکلیف سبب ونه ګرځي او په یغې اندازې باید خوراک وکړلی شي. لیدلی مې دي خال چې دا روژه کال پشله والا ولا سهار مې وګرځېدلو که نه، یعنې په ځان پوه نه شوم. او مقصد یا مې دا چې مړۍ مې بدراکه خوړلې وه هغه با درنې ولګېدله.
که اوبه هم ډېرې وڅښل شي نو بد اغېزه کوي. د پکتیکا اوسیدونکی سلیمان خیل د ځان پاک وایي،
فقط هغه د اوبو ډېروالی مې تقریبا داسې نور خوراک دپاره هلته ځای نه پاتې کېږي. معده کې زړه جګوالی را پیدا کوي چې دا اوبه مې پاس راځي بیا بېرته لاندې ځي، بیا تر څه اندازې پورې مقصد چې وګرځم بیا دا د اوبو کمښت پیدا شي، هغه جذب د وجود زیات شي، اوبه کمې شي. د خوراک ډېروالی د مانه پیادیږي چې مقصد د خدای نه خواسته دی غنه مار زړه بدای پیدا سوی محتاط روان یم. په دې سه کې ډوډۍ باید زیاته نه شي رانه، او که بیا چیرې ډېر اشتها هم ولرم بیا یې په دوزلي کوم. د ماښام لمانځنه وروسته شروع کوم، هغه روژه ماتي په ټایم کې کم اندازه یې هلته خورم، بیا وروسته له هغې نه مقصد د تراو لمونځ راځي او یا نور مجالس راځي، مجالس نه وروسته بیا یوه لقمه خورم او بعد له هغې نه استراحت کېږم. او یو دا شی په روژه کې ډېر مهم ده چې په خوراک برسېره دستي ویده کېدل، دا ډېر غټ نقص لري. هلته معده بیا حرکته پاته کېږي او هغه څه چې په مواد په معده کې موجود وي مقصد هغه کازمه نشي پیدا کولی، نو په دې د انسان لپاره تکلیف سبب ګرځي. او په پشلمي کې ډېر خوراک ډیر غټه خرابې لري، او کوشش کې چې وخوري وخوري بیا نو سبایي خام خادل بدی وي.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علی میناورو،
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کینی په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسیږي. چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډېر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د کابل ستوری راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تېره پروژه کې خپلو خوړو ته ډېر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک چې کومه په اندازه کومه، او له هغه خوراکونه زه استفاده کوم چې معده ته نقص ونه رسي. مثلا ماښام د روژه مات په وخت کې یو دانه خرما، او د ډوډۍ په وخت کې کوم شی چې تیاروي، مثلا په کور کې کله وریجې وي، شوروا وي، همسال وي، هر څه وي، دا په خپل هغه اندازه سره خورمه. په پیشنهمي کې داسې یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سره ونیوینو.
دا څو کاله روژه په ګرمه هوا کې ده، نو ځکه تنده ډېره وي. که چیرې د شپې لخوا خوراک ته پام وکړو، نو کیدلی شي چې د ورځې ځان له تندې وساتو. نورې خبرې د ننګرهار له اوسیدونکي حامد ناورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډېر زیات کوي. زما خپله خو په تېره روزه کې همداسې مټ شربتونه دي، کنه داسې شربت دی پخوا خلکو به جوړوو، د ګوړې شربتونه، د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړوو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي، او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه. مثال د خبرې د کامې د ګوړې راخلو چې هغه ډېر زیات استعمالول، او شربت به ترې جوړوو هغه به اسکله.
دا چې ډاکټر حلیمی پروژه کې له تندې نه د مخنیوي په هکله څه لارښوونه لري، هغه وایي
اول کوشش وکړي چې د ډېرو مالګینو شیانو څخه استفاده ونکړي، او هغه شیان څخه استفاده وکړي چې اوبلن دي. که سرکیل غذاګانې وخوړل شي، دې ته د اوبو ضرورت زیاتیږي. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول شیان په یو بیلانس کې وي، یعنی یو موازنه باید موجوده وي. څومره غذا سړی وخوري، څومره اوبه ورسره وڅښي، چې هم راحت وي، هم په عذاب نشي، په تنګ نشي.
یو بل خبره چې پروژه کې ډېرې سي ستونزې پیدا کوي، هغه ډېر وزن دی. ځینې هغه کسان چې وزن ډېر وي، د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، پروژه ماتي او پیشنهمي کې هم هغه څه نه خوري چې بدن ضرورت ورته لري. ګلمینه چې له چاغۍ نه ځورېږي وایي
لیمو مساله کول دغه د ډنګر والی ته خدا، او ډیر خلک وایي نه غشت پکا چې ک ډنګر اسه اخ مالا گیډی دی، نو هغه ته کړ بیا غشت کیږي. تومره تروی مستی اخلم، هغه تروی کومه مزه تک خورم کنه، رته چاغې څه قدر لګي، اگر زیاده یې نسی فشار د چګیږي، شکر د کیږي، لا ټول مرز په چاغواله ده، او ریزي غوخ خو بشه مرز دی. دغه شایفرم سغه ډنګر فشار په زنګون میراتله، نپخیم په دزنګون کې می درته پریز می پکو.
کچری دی وزن د کمیدلو لپاره خپل سر د زینو خوړو له خوړو نه ډډه وشي، نو د ګټې په ځای تاوان ډیر وي. د لوګر اوسنکی فاطمه وایي ښه به دا وي چې له ډاکټر سره مشوره وشي.
روزه خپل یو رژیم غذایی ده، نو رژیم غذایی ته اصلا ضرورت نشته. ولې هغه غذاان چې موږ اخلو روزمره، مثلا سبزیجات دي، میوه ده، سغه باید واخلي، ځینې نور پروتین دي، ویټامین ده، ټول باید واخیستل سي. او که تاسو سر په خپل رژیم د غذایی اخلي، تاوان ځان ته اصلا بدن خپل ځان ته ضرر رسوي.
ډاکټر حتی قلیمی وایي چې دوی ته ډیر داسې کسان راځي چې په خپل سری د ځینو خوړو له خوړلو نه ځان منع کړی، او بیا د معدې په ناروغۍ اخته شوي.
د رژیم نیولو یا د وزن د کمولو لپاره خاصې کړنلارې موجودې دي. مثلا زمونږ که خویندې دي، اکثرا دوی په فشاري په دې کې چې دوی باید سوپر وومن اوسي، غربي اصطلاح ده، دوی باید هغه دلخوا وزن د دوی چې کم دی، کم رقم باډي دوی غواړي، نو د دې لپاره خاصې کړنلارې دي. نه دا چې ډوډۍ باید دوی بالکل ونه خوري. د مثال په توګه دوی کولی شي له غذا څخه استفاده وکړي، اما له شحمو څخه د کمه استفاده وکړي، له وریجو څخه د کمه استفاده وکړي، له چپسو پکوړو څخه د کمه استفاده وکړي، یعنی له سلاد څخه د زیاته استفاده وکړي، له کاربوهایډریټ څخه مثلا یا کرم، کاهو، سلاد، بادرنګ، مسته، له دې څخه زیاته استفاده وکړي، د دوی وزن ډیر نه زیاتیږي. اما دوی باید داسې ونه کړي چې له یو خوانه روژه ده چې هم تنده ولګه ورسره ده، له بل خوانه دوی هغه د انرژي وړ مواد وانخلي، نو بالاخره دوی بیا کېدای شي یو بل مشکل سره دچار شي چې اشتها یې د همیش لپاره خرابه شي. بر علاوه د دې چې دوی باډي به ښه نه شي، بدن به ښه نه شي، سوې تغذیې په طرف به دوی لاړ شي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آل شئ، او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډیره اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاری خبري الشي.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل غیبت تومات رشوت غوښتل دروغ ویل او نورو ته پې غلطې لارې ښوول چرت مه خرابوئ
موږ هم ټوله روژه د ګوړیا چارده ته تیاروو
چې روژه مو ښه تېره شي په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو
عاشق عاشق لال شپیتو کلونو عاشقی وروستا وصال تا ورسیده
څلور کلن تانیا لمین دو وروستا ځان واژه
روانو عشقی تلویزیونی ډرامو اند سل کلونو پزرونو کې هم د مینې ورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د خبرونو تفصیل
ماسق خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لال شپیتو کلونو عاشقی وروستا وصال ته ورسیده خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مست ډانسونه وکړل سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خو مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه د عاشق الله معشوقه له درې میړې څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي عاشق الله چې له خپل واده څخه ډېر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینېدو څخه وروسته ځان وواژه خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکي سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځاوه د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دی د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یوه سال په خوږو ماړه شي خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیریالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولي دي
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوي چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نه شوې کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر راجلبولو چلونه زده کړي خبر زیاتوي چې نوموړیو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاغونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي خبرونه خلاص شول
پزینو میندو لورگان دومره گرانی وی چی غلط کارونه هم صحیح ورته کاری لکه دهسی
وانجلی نن ازموینه لری که نه
و موری نن دومره سخت ازموینه لرم چه طولش پا می خوب نده ارتا کرده
وی در ترانده می کرده ولی در سونه دی ونه ویل
نه موری لعنتی فلم می کود آخر دی فلم علکم ناکام اسو اولو در سوی مویستم
ولی ناکام اسو بیا کن بدماش ووازه که چنگه
نه بدماش ونه واجه دینجلی پلار انکارو کرد چه الک لوڑی زکری نیدی کری
پلار دی ٹوک ٹوک سی پل وڑو زکرو پسی چه گرزی دینجلی چه خواخ دی نو دی دی چه کار چه انکاری کاو
موری طول پلارو نداغسی ظالمان دی کشک انجونو پلارو ندرلو دی
وی لوری داغسی موایا چه پلارو ننوی موگ با میرو نلکو ما کول ام داغ میرو ن پلارو نشی
خود تو گورا موری دلور بای خواخ وی خود دیده با نخواخی گی لکه دای چی و دور سرکی
خلی شکم اقلی زن بی از موی نغم دی و خورا چه خدای مکره ناکام نسی
چه شدی رتا تیار کری دی که نه
وی ولی می ندی تیار کری دستکاول دی کتابو ندی قلمو ندی تو اول می در تا تیار کری
پا دی روژه که با چنگ کامیابشم نه چی شی خورم نه چی کام پا بوزه که با دی بکس وچ لدول دول خورو را تده کری و
ریختیا وی زن چی ناکامش وی لسر دی زار دی تا گناه خو نده لوری که فلم کامیاب سوی وی اوز با تام لکه دی گل غنده تو اول سوالو نال کری و او روز تا لده ندی پام وی چی دی از موین پشپا بیا کم ناکام فلم و نگوری
نه موری نور می دی تو بایی چی بیا با دی از موین پشپا ناکام فلم نگورم
که دی تی رشپا هم کامیاب فلم لیده نای وی اوز با دغسی ورخطا نوی
ریختی هم ناکام فلم دی سری پا زهن دیر بعد اثر کهی
منچه لازموین راغلی لسی دیدانی ندی طول ناکام فلمون را او باسا چی بیای کلا پا غلطه او نوینی
کموری خو که ناکام اسوام پلار تا با می چبانه او کم
زا بیا با ورطا او ایو چی دی از موین پی ورزی چیر تا کم ماشوم سوالگر لیدلی و او زده پی خوخ شوی و نو لامق عمل ای پسر درد شوی و او طول سوالون ای غلط ال کلی و
موری گروبان دیسم کاش که تا پا فلمونگی کار کولای دیره که فلمی موری
زلیوانه
اوز داغ پختون و زوابون و آورایی چه ده گوری اچار آوریدون که رالی گلیدی
خوزو آوریدون کو نن مو ده گوری اچار سر دوتا ده طولو چارو کارپو شاغلی گولنگی نارام سایب راغوسی چه ده آوریدون که رالی رولو پختون تا زوابون ورکی گولنگی نارام سایب خیر راغله
خیر وسی خیر وسی من نه ډیر زیات
از موږ اوریدونکو له سلامونو ورسته یو پښتنه کړی ده
څه پښتنه کړی ده
از موږ د اوریدونکو ځانته قندول وای او دا پښتنه کوي چې لب څه ته وای کدا څه شو ډیر تشریح له مثالو سره ورکړي ډیر به خوشاله سم
لب په دری کې ژي او شونډې ته وای لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا هیله ده چه قندول ده پختنی زواب خیسته وی
کارپو صاحب ده قندول مقصد داری لب نده انگریزی لب ده چی مینه توایی
خخ داینو پا انگلیسی کی پختنه کرده ده
او
ما هم اوریدلی چی آی لب یو خو پا معنی اینه پایگو ما چه چه ده
یعنی چی مینه در سره لرم
خخ دا آی لب یو معنی ده غده
او
زه شکر دای چې زه له چا سره لاب ماب نه لرم
ولی
خو بیا به مجبور ما چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم
دغه بل یک وحدت من لا لږلې دی او پښتنې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شوار راته ښکاري چې څه به ترې جوړ شي او کنه
د ملي وحدت حکومت په خپل هم ډېر شوار دی او لا ورځ په ورځ شواریږي خو تو گوره لمامورینو اید ماونانو او مشاورانو شمیر زیاد او لاورست پورا زیادیگی
دا ولی؟
دا خود زکه چه ده انتخاباتی کمپاینونو ده تیمونو هر غره گیله ورتو کری چه کاری نده ور کرده نو فورا نیا مشاور مقرر کری او یا ماون
وحدت مل وایي چې څه به ترې جوړ شي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي، او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنګین نارام صاحب، یوه شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو د نارم تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي، او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی، دوه سرونه، دا نارامي نه ده. ما ته هم نارامي خوند راکوي، او له همدې امله مې تخلص هم نارامه ایښی دی.
نارام او نارامي څه ته وایي؟
نارامي یعنې نارامي، او نارام یعنې نارامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی، او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا توف چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، دوی پا گدر لگی دلی اورن دی خبر، دا توف چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، سولم بو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، سولم بو کور دورا نور برمان لیونی، زماد کور دورا نور برمان لیونی، اخبر لرمان دورانی دلکی کورنا دی خبر، دا توف چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، سرولم بو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، سرولم بو موسیقی
دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دیتا گنا نشتا سا ویرا رورن دی خبر دا چوک چی جنگ واری دا جنگل زور